السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو د سهار 9 بجې دی نن د خالی ورځو د 2023 کال د جون 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. روان یو سات کې اوریدونکو ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. تاسو هم کولای شئ چې په دې یو سات کې مونږ سره د ټلیفون د لارې ملګری شي او د خپل سیمو د تازه حال خبر کې خو لومړی راځو د دې سات تازه خبرونه. پرون د جمعې په ورځ د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو د 2023 او 2024 مالي کال خپل بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړ. په شمالي وزیرستان کې تیره ورځ په دوه هدفي بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي او تمه ده د ایران پرونی انتخابات سختریزه ابراهیم رئیسی وګټي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه پرون د جمعې په ورځ د نوي مالي کال 2023 او 2024 صوبایي بجټ وړاندې کړ. د بجټ ټول حجم 1,13,000 روپۍ دی. په دغه وخت سملی ته په خپل وینا کې تیمور سلیم جګړه وویل دا واري په صوبه کې د صحت، تعلیم او پرمختګ پروژو ته زیات پام کړی دی. په دغه کې د صوبې د پرمختیايي بجټ 3,01,000 روپۍ، د پرایمری او الیمنټری تعلیم لپاره 2,06,000 روپۍ او د لوړو زده کړو او تکنیکی زده کړو لپاره 2,03,00,000 روپۍ مختص کړل شوی دی. بجټ ته لوینا وروسته تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وایي د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم اضافه کړي.
مونږ سرکاري ملازمین له تنخواګانې څخه بات کړې دي. 10% اډ هاک ریلیف الاونس دی او د هغې ټولو ملازمین چې کم تقریبا 3,00,000 راځي په 3 لکھ کې چې چا ته سپیشل الاونس نه ملاوېده هغې ته به 25% نه انشاءالله 27% ملاوېږي.
په صوبایي بجټ کې د صحت لپاره 1,02,00,000 روپۍ، 40,00,000 روپۍ د خوراکي مرستو لپاره چې په کې به 10,00,000 روپۍ د ارزانه وړو لپاره مصرف کیږي. دا شان 23,00,000 روپۍ د صحت کارت پروګرام لپاره او 10,00,000 روپۍ د اقتصادي قرضو ورکولو د پروګرام لپاره مختص شوي دي. د بجټ د ټول حجم 919,000 روپۍ د بندوبستي سیمو لپاره او 1,99,3,00,000 روپۍ د قبایلي دلو لپاره مختص شوی دی. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې د جون پر 13 صوبایي بجټ په داسې مهال وړاندې کړل شو چې د اسمبلی د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو احتجاج هم روان وو. مخالف سیاسي ګوندونه وایي دغه بجټ د ولس په ګټه نه دی نو ځکه دوی احتجاج کوي. د بلوچستان د خزانه وزیر میر ظهور احمد بلیدی د صوبې د نوي مالي کال 2023 او 2024 د 1,540,000 روپۍ بجټ وړاندې کړ چې پکې 70,000 روپۍ خساره هم شامل ده. په بجټ کې 9,000 روپۍ د تعلیم لپاره، 8,000 روپۍ د صوبې د امنیت او سباندې، 2,25,000 روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړل شوي دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې په دوه وسلوالو بریدونو کې درې تنه وژل شوي دي. د امیر علي تھانه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د امیر علي په هرمس کې دوه ځایي کسان فهیم الله او زاهد علي په ډزو وژل او وروسته وتښتېدل. د میرامشاه پولیس او ځایي خلکو په وینا د میرامشاه پاکستان مارکیټ کې په دویم هدفي برید کې وسلوالو یو دکاندار په ډزو وژو او په تیښته کې بریالي شول. ځایي خلک وایي وژل شوی کس عالم خان نومیدو د همزونی سیمې اوسیدونکی وو. له دې سره سږکال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 28 ته رسیدلی. تر دې مخکې د مئی پر 28 د میرعلي په ای پی او بڑوخیلو کې په جراج لا بریدونو کې دوه کسان وژل شوي وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په ایران کې د جون پر 13 خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل رای واچولې. تمه ده چې دغه انتخابات سختری زملا ابراهیم رئیسی په اسانه وګټي. د داخله چارو وزارت له مخې تمه ده نن ماسپخین د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې او سبا یې حتمی نتیجې خپرې شي. شپېته کلن ابراهیم رئیسی پخوانی قاضی دی چې په 1988 کال کې د هغو مقدمو له مشرانو یو و چې په چټکۍ زرګونه سیاسي بندیانو ته د مرګ سزاګانې اورولې وې. د بشري حقونو د دفاع سازمانونه تور پورې کوي چې رئیسی د بشریت ضد جرمونه کړي دي. امریکا پر هغه بندیزونه هم لګولې دي. څېړونکي وایي که رئیسی انتخابات وګټي نو دغه به په ایران کې پر عملیت پسندو لکه پرتون کې ولسمشر حسن روحانی د غرب مخالفو سختریزو غلبه څرګندوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو د مشال ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبرونې ته غوږی سن چې موړان دي. په خبرونو کې واورید، تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د 2021 او 2022 مالی کال د سده پاسه 1,178 ارب روپو بجټ صوبایي سملی ته وړاندې کړ. او په بجټ کې د صحت، تعلیم او نورو محکمو کې د نوي پرمختیايي کارونو ترڅنګ د پېښور ډېر اسماعیل خان موټر وې، دیر چکتره موټر وې، پېښور تورخم موټر وې، بنو غلام خان روډ په شمول د 3000 کیلومترو نوي سړکونو جوړولو لپاره سده پاسه 8,00,000 ارب روپۍ بجټ مختص شوه دي. په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره ټول 301 ارب روپۍ مختص شوه دي، او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې په مشمولي ډول د 30% اضافه اعلان شوه. په دغه اضافه کې د ټولو سرکاري ملازمینو لپاره 10% اضافه اعلان شوه. په دې اړه نور تفصیل له پیښور غلام غوس را کوي.
د خزانه صوبایي وزیر د سده پاسه 1,100 ارب روپو بجټ صوبایي سملې ته وړاندې کړو چې پکې د مالی کال د ترقیاتي کارونو لپاره 301 ارب روپۍ مختص شوې دي، او په دغه کې د قبایلي ضلعو لپاره د 100 ارب روپو پرمختیايي بجټ هم شامل دی. د سملې د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د بجټ په اړه وویل چې په دغه بجټ کې د خصوصي مراعاتو نه اخیستونکي ملازمینو په تنخواګانو کې په مجموعي ډول 30% اضافه شوې ده.
اولنی ځل د پښتونخوا بجټ د 1,000 ارب روپو نه سیوا دی. مونږه خاطرخواه اضافه کړې ده په آپریشنل بجټ کې چې شته، اسپتالونه، سکولونه، کالجونه چلیدل شي، او 371 ارب روپو ډیولپمنټ پروګرام دی، تاریخي ډیولپمنټ پروګرام دی. مونږه سرکاري ملازمین له تنخواګانې سیوا کړې دي. 10% اډ هاک ریلیف الاونس دی، او د هغې ټولو ملازمین چې کم تقریباً سلور لکه راځي په 3 لکه کې چا ته اسپیشل الاونس نه ملاوي دا هغه ته 25% نه، ان شاء الله 27% ملاويږي.
په بجټ کې ولسته د ارزانو اوړو ورکولو لپاره 10 ارب روپۍ د سبسيډي ورکولو لپاره بیلې کړې شوې دي، او 10,000 ملایانو ته د میاشتنیو وظیفو ورکولو لپاره 2.6 ارب روپۍ بجټ ورکړی شوی. د سیاحت، تعلیم او په نورو محکمو کې د نوي پرمختیايي کارونو ترڅنګ د پېښور ډېره اسماعیل خان موټروې، دیر چکدرې موټروې، پېښور تورخم موټروې، بنو غلام خان روډ په شمول د 3,000 کیلومتر نوي سړکونو جوړولو لپاره سده پاسه 8,00,000 ارب روپۍ بجټ مختص شوی دی. په دغه اړه د حزبي اختلاف نه د اسملې غړي عنایت الله هم د حکومت د نوي سړکونو جوړولو د دې ګام ستاینه کوي او وایي
سوات موټر وی جوړ شوې ده، نو په دې بنیاد موټر جوړ شوې چې په ټول باندې خلک ټیکس ورکوي کنه، او چې کم کانټراکټر جوړ کړی دا غي سره حکومت امداد خو کړی دی، هغه خپل انویسټمنټ کړی، اف ډبلیو انویسټمنټ کړی، نو په 23 سال کې هغه د خپل انویسټمنټ ریکور کوي د خلکو نه، د ټیکس او د ټول په نتیجه کې دیر چترال اندیو په دغه موډ باندې جوړی. بال منګي ویلکم کو، ځکه ډی آی خان موټر وی چې دا هغه بلټ اپریټ ان ترانسفر موډ باندې نه، او ما ته نه ښکاري چې په کدی په حکومت د طرف نه جوړی چې دیسره وسایل اویلیبل په بل دا میچ ورکول او دغه کول چې د خپل اوس یو مشکل کار دی، او مونږ هغه ته انتظار کوو.
د بجټ کتابچه ښایي چې د 1,100 ارب روپو جوړ کړی شوی دی. بجټ کې 90% نه زیاتې پیسې به په را روان مالی کال کې د ان اف سی د فارمولې لاندې د وفاقي ټیکسونو بجلی د خالص منافع د تیل او ګیس د رایلټۍ او بهرنی هیوادونو د مالی مرستونه ترلاسه کیږي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو د حزبي اختلاف یو غړی احمد کونډي وایي په تیرو کلونو کې د پښتونخوا حکومت د مرکز نه د خپلو بقایاجاتو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخ شوی وو.
تاسو داسې وکړئ تاسو چې کوم د درې کالو دی چې کوم پرفارمنس دی نیٹ هایډل په حواله سره هغه کې تقریبا انټرم ارینجمنټ مطابق 63 ارب روپیا جوړیږي او دې تر اغلی سمره دی ټوټل 20 ارب روپیا. مسلم لیگ نون گورنمنٹ کې موږ ته 70 ارب روپیا ملاو شوې, پیپلز پارٹی گورنمنٹ کې 110 ارب ملاو شوې. دی خو موږ ته په 63 اگینسٹ 20 ارب راکړی دي او دې صوبې کې امدادي حکومت دی مرکز کې موږ دینه ډېر زیات ایکسپیکټیشن دا صوبایي حکومت موږ مقدمه پیش کولو کې راخستلو کې حاصلولو کې وفاق مخې ته ناکامه شوې ده.
خود خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دوی به د خپل وفاقي حکومت نه خپل بقایاجاتو تر لاسه کولو لپاره هڅه کوي او هم دا وجه ده چې په بجټ کې هم له وفاقه د نوي ان اف سي ایوارډ او د بجلی د خالص منافع په اړه غوښتنې کړې دي. د خزانه د صوبایي وزیر د بجټ تقریر وروسته د بجټ لپاره د صوبایي سملی غونډه د ګل لورځې پورې وځنډولې شوه او د ګل په ورځ به د حزبي اختلاف لخوا په بجټ باندې په تفصیل سره خبرې اترې کیږي او د بجټ د نورو جزئیاتو د روښانه کولو په اړه نن د خالی پورز مازیګر به د خزانه صوبایي وزیر په تفصیل سره یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو,
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو,
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو,
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا,
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو,
پام کوا
په درینیمو بجو,
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو,
سروې
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو, د مالی کال 2021 او 2022 لپاره د خیبر پختونخوا بجټ پرون اسمبلی ته وړاندې کړل شو. په دې بجټ کې په صوبه کې د پرمختیاوي کارونو لپاره 301 ارب روپۍ او د حکومتي لګښتونو لپاره 200 ارب روپۍ کې خوتل شوې دي. حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې به هم پرمختیاوي پروژو ته لومړیتوب ورکوي, خو مخالفه سیاسي ډلې بیا وایي حکومت د صوبې د پرمختیاوي کارونو په سر ته رسولو کې پاتې راغلی دي. نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې لپاره د 1013 ارب روپو بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی چې 301 ارب روپۍ به په پرمختیایي کارونو خرڅ کولی شي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د منصوبه بندۍ او پرمختیا د کمیټې مشر او له خیبره د واکمن تحریک انصاف غړي محمد شفیق وویل چې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو لپاره 25 ارب روپۍ کې خودل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
نن بجټ کې 54 ارب روپۍ یعنی 24 ارب روپۍ چې دي اے ڈی پی او 30 ارب روپۍ نورې په اے آئی پی مد کې ایکسلریٹڈ پروگرام په مد کې یعنی ټوټل 54 ارب روپۍ چې دي ډیولپمنٹل بجټ په دې کې خدای شوی دی او د دې نه علاوه چې ټوټل ملاو کې هغه کې چې ایڈمنسٹریشن او ټوټل هغه خو بیا تقریبا 170 ارب روپو ته ټوټل رسیږي سالانه د مونږ د قبایلي ضلع بجټ. دا مونږ منو چې پیسې کمې دي, کمو پیسو چې وعده شوی و د مونږ سره د نورو صوبو هغه تر اوسه پورې په هغه خپل وعده باندې یعنی ولاړ نه دي, هغه نه پوره کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشران وایي چې دوی د تیرو سو کلونو نه د پرمختیایي کارونو لپاره له حکومتي پنګو بې برخې دي او صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص منافع او فیډرل اکسایز ډیوټې په ترلاسه کولو کې هم پاتې راغلي دي. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي د حکومت سره د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو روپۍ نشته, نو پرمختیایي کارونه به څنګه سرته رسوي؟
کرے دی کم از کم درے سوارا با کر رو تو رسول مرکز دی سوار کینا میگا پروجیکٹ خود دی نہ ہم کال دے من پدی صبح کیو ملی دو اس دا روڈ پر سیکٹر کے دے وے چ 57% اضافہ او کھڑا وم کال دے وم کال چی دی یو یو کروڑو دے دو دو کروڑو دے تری تری کروڑو لسو روپو اسکیمونا ٹنڈر شوی دی تر اوسا پوری مثال آغا اسکیمونا چی دی اغا کمپلیٹ ندی ری اپروپریشن دی کئی چا ٹوٹل منگا در 91 نا حساب کاؤ دی جی این کازی فارمولی دغا سی دا نورو واجباتو دغا سی دا فیڈرل ٹیکسز ہو اس دی خو بیخی یو پوائنٹ پا دی دری کالا که منگون لی دی چا سی سی آئی تا دی لارو دی شکایتو کو دا مرکز نگیزا اکلا یا مطالبہ اکلا
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون په 15 د کابینې له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي چې مرکز صوبې ته د بجلی د خالص منافع په ورکولو رضا شوی دی. د یوې اندازې تر مخه د 1300 کلونو راهیسې دا پنګې د 650 روپو نه اوړېدلې دي. له وزیرستانه د پرمختیایي چارو یو پوه نظام داوړ وایي چې سره د دې چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم او روغتیا ډانچه له منځه تللې ده، خو تر اوسه مرکزي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې خپله برخه 100 روپۍ هم نه دي ورکړې. نوموړی نور وایي
زمونږ چې دلته کې کم د سکولونو صورت حال دی، د کالجونو کم صورت حال دی، د هغې جوړول دي، بیا د هغې فنکشنل کول دي، په هغه کې د اوبو انتظام نشته، په هغه کې د فرنیچر انتظام نشته، په قبایلي سیمه کې د صحت یا خو ښه سهولتونه نشته، یا هلته ښه تکړه ډاکټران نشته چې هلته د خلکو علاج وکړو. دلته کې د گورننس ډېرې زیاتې ایشوز دي. دلته کې په کار ده چې کم پولیس جوړ شو، چې دا پولیس مضبوط شي، د پولیس ټریننګ وشي، هغې ته پولیس ته اکویپمنټ ورکړو، سامان ورکړو، چې دلته کې کچاري جوړې شي، دلته کې عدالتونه ولګي. دا 10 اربا یا 40 اربا روپۍ وایي، نو دا خو زه وایم چې دا په کار و چې د یوې ضلع دپاره.
د خیبر پښتونخوا د بجټ دستاویز تر مخه حکومت په کال 2020 او 2021 کې د روغتیا لپاره 1.2 بلیون روپۍ، د تعلیم لپاره 2.6 بلیون روپۍ، د بلدیاتو لپاره 15.5 بلیون روپۍ، د لوبو او سیلګرۍ لپاره 21 بلیون روپۍ او د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 301 بلیون روپۍ بیل کړي دي.
دا مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د میرعلی او میرامشاه پولیس تانو چارواکو او ځای خلکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان میرعلی او میرامشاه کې په دوو جلا جلا هدفي بریدونو کې نامعلومه وسلوالو 3 ځای کسان وجلي او حمله کوونکي تښتیدلي دي. ځای خلک وایي چې هدفي بریدونه زیات شوي او دوی اندېښمن کړي دي، خو پولیسو تر اوسه یو بریدګر هم گرفتار نه کړ. بلخوا پولیس وایي د وروستیو پیښو پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل له عمر وزیر نه.
پولیس او ځایی خلک وایي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان میرعلی او میرامشاه کې د وسلوالو په دوه بیلابیلو بریدونو کې 3 ځایی کسان وژلي شوي دي. د میرعلی پولیسو تانه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې 13 ماښام میرعلی کې موټر سایکل سپارو وسلوالو د میرعلی هرمز سیمې دوه اوسېدونکي په هدفي برید کې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. پولیس او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې د هرمز سیمې اوسېدونکي فهیم الله او زاهد علي په ګاډي کې سپاره ول، چې موټر سایکل سپارو وسلوالو په برید وکړ، دواړه یې په موقع ووژل. د دوی په وینا دویم هدفي برید په میرامشاه کې شوی چې 13 ورځ میرامشاه پاکستان مارکیټ کې وسلوالو یو ځایي کس په خپل دوکان کې دننه ووژلو او وسلوال وتښتېدل. د میرامشاه او میرعلی پولیسو تانه چارواکي وایي چې پولیس پارټه د پیښو ځای ته تللې وه، خو وسلوال تښتېدلې ول. د نامعلومو ضد مقدمې درج شوې، پلټنې کړي. د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې هدفي بریدونه زیات شوي، خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي.
ټارګټ کیلینګ یو واقعي داسې نه ده چې هغه صحیح انویسټیګیشن شواوي او داسې څه کار نیولی وي. که چیرته یو ټارګټ کیلر یې ونیو، دا به موږ ومني چې پولیس کامیاب ده. دلته او هغه حسادور و، دا هیڅ پولیس هیڅ نامونه فرق نه پرې پرودي. خالي دا یو فرق ته بشه چې دلته څنګه د امن د پوره اوس چې گاوی بس هغه باندې فایر کاټ کو.
شمالي وزیرستان کې روان کال کې دغه د هدف بریدونو اتویشتمه پیخه ده. زایی ولس په وار وار د دغو نامنۍ او هدف بریدونو ضد احتجاجونه کړي، د امن باوري کولو غوښتنه یې کړې، خو امنیتي چارواکو او پولیسو په وار وار ویلي چې د امن لپاره اقدامات کړي، تر ډیره حده یې امن پر ځای کړی، د دغه شان پیښو د مخنیوي هڅې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له دو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې کورونا پر ضد په مقامی کچ د جوړکل شوو واکسینو پاکویک لګول یې پیل کړی دی. پاکویک د پاکستان د صحت کام اداري یا نېشنل انسټیټیوټ فار هیلث د چین په مرسته په ملک کې دننه جوړ کړی دی. په ابتدایي توګه د دې واکسینو یو سل او اتلس زره خوراکونه تیار کړل شوی دي، خو بلخوا په ملک کې د کورونا پر ضد د واکسینو د نشټوالي راپور نه دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه د کورونا په اړه د نېشنل کمانډ اینڈ کنټرول سنټر په حواله وایي چې د شلم جون په ماخام به ملک ته د واکسینو 15 لکه خوراک راشي. نور حال له مجید بابر نور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې خلکو ته د کورونا ناروغۍ پر ضد په مقامی کچا د جوړ کړل شوو پاکویک په نامه د واکسینو ورکول شروع کړي دي. د جون په 13مه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد وویل چې د مرکز نه ورته 15 دره خوراکه واکسین ورکړل شوې دي، او د صوبې د بیلابیلو ضلعو د صحت محکمو ته مقرره مقدار کې حواله کړي دي. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې په خبره تر دا مهال 200 کسانو ته د پاکویک واکسین لګول شوی دی. د دې نه مخکې په صوبه کې خلکو ته د ساینوفارم، ساینوویک، استرازینیکا، کانسینو او د فایزر کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم ورکول شوی دی. بلخوا د صوبې د بیلابیلو سیمو نه د کورونا پر ضد د واکسینو د نشتوالي راپورونه دي. خو د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر نیاز محمد مشال لیدو سره په خبرو کې په صوبې کې د کورونا پر ضد د واکسینو د نشتوالي پخله وکړو او زیاته کړه.
پاکستان کې د دې کمې مونږ ته د دې فدرل ګورنمنت ویلیو چې تاسو سره سپلای کی دا ریسپانسبلٹی دا فیڈرل گورنمنٹ او جس اپلائی کی، لیکن چونکہ منتظا ویلو جدا دے پورے ملک کے اخبر اخبر ٹارگیٹ سو منتظا 87,000 ٹارگیٹ پر کھڑا منگا اخبر کار پہ شروع کو مین وائی لگے فلائی کنا لیٹ شو بار رفل نراغ نو اس سے منگ سارا کم پاتے دا اگر لکھ لگے اشتا یو ڈسٹرکٹ نمو کو چتاو جی چر تک لکھ استعمال شوے دا بلو ڈسٹرکٹ نمو کو این سی او سی سارا اسلام آباد سارا نن میٹنگ ہو شنو آگا ویلے دے جے 20 تاریخ باغے فلائٹ رازی 20 مخام لبا منگ ورکے اور اسپیش پہ بمنگ پتارون تورسو انو این سی او سی وائی جی 20 نا پاس 21 نا پاس یعنی بیا با شارٹیج نہیں 1.5 million اغیلا روان دے پا 20 تاریخ باندے تقریباً 15 lakh شو اور بیا 25 lakh بل ہفتے دا روان دے دا کانٹینیوس پروسیس.
دا ڈاکٹر نیاز پا خبرہ پر اتلن کشپگو میاشتو کی دا تلسو کالونا دا زیاد عمر 1 crore او 1 lakh کسانو تا دا واکسینو ورکولو هدف دے. دا دا پا خبرہ تر دا محال دا سوبی 15 lakh خلکو تا واکسین ورکول شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د ولسمشر لخوا په انتخابی قانون کې د بدلون په آرډیننس جاری کولو خدشه ښودلی. دوی وایي هر وخت چې داسې قانوني بدلونونه کولی شي باید له پارلمانه وشي. دوی دا هم وایي د ولسمشر عارف علي الوی لخوا د نادرا محکمې په مرسته راتلونکو انتخاباتو کولو سره به د کمیشن اختیارات کم شي یا به ورسره حصهدار پیدا شي، نو ممکنه نه ده چې انتخابات شفافه ترسره شي. کمیشن او اپوزیشن ګوندونه غواړي داسې قانونونه باید پارلمان نه منظور شي، خو نو حکومت پارلمان ته ولې بیا نسی؟ او دا اور سره نور پښتنې زمون خبريال شاهنواز ترکزی په دې رپورت کې بیان کړی دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن د حکومت لخوا په انتخابي اصلاحاتو راوړو خدشت څرګنده کړی د ویلي دي. حکومت په ځای د دې چې د صدر پاکستان په دستخط ارډیننسونه راوړي او د کمیشن د اختیار لاندې راتلونکي کارونو کې ګوتې وهي، پارلیمنت ته دې لاړ شي او د عوامو لخوا ټاکل شوي نمایندګانو په خوښه د قانوني بدلونونه وکړي. د پاکستان د صدر عارف علوی لخوا د مئی په نهمه صدارتي ارډیننس منظور شو چې پکې د الیکشن کمیشن د 2018 د قانون په 49 او 103 ماده کې ترمیمونه کړي. په 49 ماده کې په دغه ترمیم کې راغلي چې الیکشن کمیشن به د وفاقي ادارې نادره په تکنیکي مرسته پر راتلونکو عامو ټاکنو کې د پاکستان نه بهر میشته خلکو د ووټونو اچولو لپاره لار هواروي. ولې د 103 مادې د ترمیم تر مخه کمیشن به د عامو ټاکنو لپاره الیکترونیک ووټینګ مشینونه هم لګوي. د ډان ورځپاڼې د جون داتې رسمي د خبر تر مخې د الیکشن کمیشن په هغه غونډه چې د جون په 14 شوي پکې په دغه قانوني ترمیم ټکونه شوي دي، دوی ویلي دي هر کله چې د یوې نوې منصوبې لپاره قانون سازي کیږي باید اول پرې په پارلیمنت کې نمائندگان بحث وکړي. دوی مدا چې کمیشن هیڅ کله نشي باوري کولی چې ګینه د دغه ماشینانو په واسطه به انتخاباتو کې درغلي نه کیږي. الیکشن کمیشن او د اپوزیشن ګوندونه غواړي حکومت باید د صدر پاکستان په لاس قانوني ترمیمونه یا ارډیننسونه را نوړي، بلکې د عوامو منتخب نماینده پارلیمنت ته ورشي. نو بیا حکومت پارلیمنت ته ولې نه ورځي؟ مشهد رادیو دا پوښتنه د جیو ټی وی لپاره د پارلیمنت د خبريال او تجزیہ کار وقار ستینہ کڑی دا.
ایک تو سب سے بڑی وجہ آنے بالا سینٹ میں حکومت کے پاس اکثریت نہیں
دے وے چلو ٹو لو غٹ وجہ پر سینٹ کے حکومتی نمائندگانو دا کم والی دا. دا قانون سازی دا پارا نمبر الکا تنان پر کار بھی او ہاگا دل تا پر نظر ناراضی او بلے دا چی دی حکومت سر دا روزمرہ کار دا پارا خلق خوشتا خو ہاگا خلق پر سر نشتا چی پا پارلمانی کارونو پوئی گی کمونگو گورو نو پا تیر حکومتونو کی با واکمن گن او اپوزیشن ڈل خپلو کی کین استل او پا ترمیمونو راوڑو بای مشورہ چې موږ به څنګه کوو. د الیکشن کمیشن اف پاکستان دا داری په اداره کې د مشر د غړو د قانونونو د عامو ټاکنو زمینی ټاکنو یا نورو ټولو هغه کارونو چې د کمیشن په غاړه وي د آئین د 213 مادې نه تر د 216 مادې پورې واضح شوي. د آئین پاکستان د لاندې د جوړ کمیشن سره هم د عدالت برابر اختیارات وي او د الیکشن کمیشن لخوا هم او د اپوزیشن لخوا هم دا خبره کیږي چې د صدارتي ترمیم ارډیننس د لاندې به د کمیشن اختیارات کم شي او یا به ورسره په اختیاراتو کې حصدار پیدا شي. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د مسلم لیگ نواز ګوند موجوده سینیټر پیر صابر شاه مشهد رډیو ته وویل د صدارتي ارډیننس په واسطه ترمیم د الیکشن کمیشن په اختیاراتو کې لاسوهنه ده او دا ځکه چې د کمیشن اختیارات په نادره محکمې ته لاړ شي.
د الیکشن کمیشن اختیارات ختمي د ووټ د کانسټیټوئنسی چې کوم ده هغه د بجای دین چې آبادې په بنیادی هغه د ووټر په بنیاد باندې د داسې تبدیلی دي او دا ټول لیجیسلیشن چې کوم ده د ارډیننس په ذریعه باندې او د کوم یو سامرن اداره چې د الیکشن کمیشن هغه چې کوم دی چې هغه یو فیر الیکشن دی بار هغه اختیارات چې کوم دی فری هند هغه تور کولی نن دغې نه هم هغه اختیارات چې کوم دی واپس کیږي.
د الیکترونیک ووټینګ مشینونو او بهر مشت پاکستانیانو ته د ووټ اچولو د لارې برابرولو کار د ساينس او ټیکنالوژي د وفاقي وزارت لخوا روان دی. دغه وزارت وفاقي وزیر شبلی فراز د جون په 14 په خپل ټوټر پاڼه لیکلی په ساينسي طریقه شفاف انتخابات کول د دوی د حکومت په منصوبو کې شامل او هغه پوره کیږي، خو اپوزیشن نه غواړي چې شفاف انتخابات وشي. بلخوا حکومتي وزیر اطلاعات فواد چوزری 2 هفته وړاندې ویلو دوی که د قانوني بدلونونو لپاره پارلیمنت ته ځي نو په هغه کې خو به په اسمبلو کې دننه بحث کیږي او په هغه به ډیر وخت لګي او راتلونکي انتخاباتو ته وخت ډیر کم پاتې شوی دی. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځي وی بلې موضوع ته. پرون د جون پر 13مه لکونه ایرانیانو د ولسمشر ټاکلو لپاره وټونه واچول. په ایران کې خلک په مستقیمو رایو کارولو ولسمشر انتخابوي، خو پوهان وایي هلته تر انتخاباتو مخکې ستر مذهبي مشر د نوماندانو په غوره کولو کې پراخ رول لري. په ایران کې ولسمشر څنګه ټاکل کیږي او شورای نگهبان په څه ډول نوماندان غوره کوي؟ پامیر ساحل د دې پوښتنو ځوابونه راکوي.
په ایران کې ولسمشر د څلورو کلونو مودې لپاره منتخبیږي او له اساسي قانون سره سم یو کس چې یو ځل ولسمشر شي نو بیا یوازې د یو بل ځل لپاره نوماندیدای شي. د مثال په توګه وسنۍ ولسمشر حسن روحانی په 2013 زیږیز او بیا په 2018 زیږیز کال کې د انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. نوموړی اوس د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ څوکۍ ته نشي نوماندیدای، خو کولی شي چې بیا په 2025 کال کې ځان دې څوکۍ ته نوماند کړي. د بی بی سی په وینا د ایران له 80 میلیونه خلکو څخه 950 میلیونه د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ووټ اچولو حق لري. د ایران له آئین سره سم د هغه هیواد هر 13 کلن وګړی کولی شي چې په انتخاباتو کې رایه وکاروي او مستقیمن ولسمشر منتخب کړي. خو د مشال راډیو د ایرانۍ فردا راډیو مشر مدیر نیوشا بقراتی وایي ظاهرا ولسمشر د خلکو په رایو انتخابیږي، خو اصلا د هغه هیواد شورای نگهبان نوماندان غوره کوي او بیا ستر مذهبي مشر پریکړه منظوروي. په ایران کې په 1990 زیږیز کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته د ستر مذهبي مشر دفتر، انقلاب ساتونکو ځواک او د شورای نگهبان په ګډون یو شمیر نور ادارې جوړې شوې چې د هیواد د ټولو چارو په چلولو کې اساسي رول لري. د بوقراتی په خبره په حقیقت کې د ایران مذهبي مشر د ولسمشر په انتخاب کې غیر مستقیم او مستقیم رول لري.
process.
دی وایي د ایران ولسمشریزو انتخاباتو بهیر په مکمله توګه جمهوري یا ډیموکراتیک نه دی. له قانون سره سم خلک باید په مستقیمه توګه ولسمشر منتخب کړي، خو په عمل کې داسې نه ده، ځکه چې هر کس نشي کولای چې انتخاباتو ته نوماند شي. په ایران کې د شورای نگهبان په نوم اداره 12 غړي لري چې د ولسمشرۍ د نوماندانو ارزونه کوي او بیا یې د انتخاباتو لپاره وړ بولي او یا یې هم نااهله کوي. د شورای نگهبان نیمایي غړي قانون پوهان او نیمایي اهل تشیع دیني عالمان وي چې د بوقراتی په خبره د ایران مذهبي مشر یې مستقیمن یا غیر مستقیمن ټاکي. دی وایي ستر مذهبي مشر د شورای نگهبان شپږ اهل تشیع او عالمان مستقیمن غوره کوي او پر دنده یې ګماري. د عدلیه مشر پاتې شپږ قانون پوهان ټاکي او د ایران ستر مذهبي مشر په مستقیمه توګه د عدلیه مشر ټاکي. نو په دې توګه د ستر مذهبي مشر ټاکلي خلک دا فیصله کوي چې څوک انتخاباتو ته نوماندیدای شي او څوک نشي نوماندیدای.
run for the president and who cannot.
د فردا رادیو مشر ایډیټر بوقراتی وای شورای نگهبان د 2020 زیږیز کال انتخاباتو لپاره یو شمیر متدله امیدواران رد کړل. بی بی سی وای د وسنی ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جانگیری چې منځلارې سیاستوال دی او د ایرانی پارلمان پخوانی مشر علی لاریجانی هغه نومیالي کسان ول چې شورای نگهبان انتخاباتو ته لدریدو منې کړل. له هغه پرته د جون پر 13مه درې نور سیاستوالان چې شورای نگهبان غوره کړی ول خپل نوماندۍ تیر شول. نیوشا بقراتی وایي له ایرانی قانون سره سم شورای نگهبان بې له سپیناوي او وضاحت ورکولو نوماندان غوره کولای یا ردولای شي. د ایران اساسي قانون د ولسمشر انتخاباتو نوماندۍ لپاره شرطونه بیانوي او د هغه هیواد پارلمان آئین تعبیروي. د بقراتی په خبره اساسي قانون د نوماندانو لپاره ځنې مهم شرطونه ایښي دي.
if they are not men.
دی وایي د ایران ولسمشرۍ څوکۍ ته یوازې سړي نوماندیدای شي او ښځې یا د بل جنس کسان د دې څوکۍ وړ نه دي. هر هغه کس چې د اهل تشیع د جعفري فقه لاروي نه وي او 12 امامان نه مني نشي کولای چې د ولسمشرۍ څوکۍ ته نوماند شي. په دې معنی سنیان او د نورو مذهبي لږکیو کسان انتخابات ته نشي درېدای. همداراز هر کس چې انتخاباتو ته نوماندیږي باید پر اسلامي انقلاب او د ستر مذهبي مشر پر مطلق ځواک او اختیار باور ولري. بقراتی زیاتوی خو له دې شرطونو پرته داسې هم شوي چې شورای نگهبان ځینې نوماندان په دې رد کړي چې له هغو کسانو سره یې تعلق لاره یا د هغو کسانو پلوي یې کوله چې د ستر مذهبي مشر له تګلارو سره یې اختلاف لاره.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 421، په شارټ ویوز 12013 15315 پته او 15155 کلو هرتز او کا انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو سلام. پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو هم کولی شئ که ستاسو په سیمه کې تازه معلومات وي نو له موږ سره او له مشال رادیو اوریدونکو سره شریکولی شئ. اوس هم زو د کرن خان په غږ کې وي سندرې ته
کی می د کور غسته ده ځړکی می د کور غسته ده دمه دنیا او رغسته ده ځړکی می د کور غسته ده دمه دنیا او رغسته ده هاي 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 دمه دنیا او رغسته ده را ترا ګوري وار خطا زور زخم می زور غسته ده راغلی چې مزړه واخلې لیلا راغلی چې مزړه واخلې لیلا تو زید نور غسته ده تو زید نور غسته ده دمه دنیا او رغسته ده هاي 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 دمه دنیا او رغسته ده ګډې مې د زړه په سر لمبي واورو کې مې شور غسته ده هر څوک پسینا منګولي وړي هر څوک پسینا منګولي وړي هرې لمن تور غسته ده هرې لمن تور غسته ده دمه دنیا او رغسته ده هاي 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 دمه دنیا بیا بانو نا پہوا مس پر ہر ٹکور غستے دے تورے بلا گانے گام پگام تورے بلا گانے گام پگام گام مستا پر لور غستے دے گام مستا پر لور غستے دے دمی دنیا او رغسته ده دمی دنیا او رغسته دا چی ننگر زیگی در پدر ازار د مور غسته ده گر زم مغرور لک باچا گر زم مغرور لک باچا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د معلوماتي ټکنالوژي اداره وای د پاکستان د مخابراتو او ټلیفونونو چارو اداري پی ټی سی ایل په مرسته په پیښور کې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G ټکنالوژي بریالۍ آزموینه کړې ده. د ادارې د جون پر 14 ماسخوتن مهال پر فیسبوک او ټویټر په بیان کې لیکلي چې دا په پاکستان کې د 5G شبکې جوړولو لومړی تجربه و او د خدماتو د پیل لپاره یې له پی ټی سی ایل سره یو مفاهمتي یاداشت هم لاسلیک کړی. د معلوماتي ټکنالوژۍ ادارې په وینا په دې آزموینه کې د ماشینونو له لارې د جراحي کولو په ګډون په پاکستان کې په نورو برخو کې هم د 5G ټکنالوژۍ د استعمال نمونې وښودل شوې. زموږ همکار پامیر ساحل د 5G ټکنالوژۍ د کار ارزښت او په پاکستان او هم په افغانستان کې د عملي کېدو لپاره د شرایطو په اړه د جرمني په کایزرز لایوترن تخنیکی پوهنتون کې سیرونکي آصف حبیبي سره مرکه کړې او ورڅخه غوښتي چې په اسانو الفاظو کې 5G ټکنالوژي تعریف او تشریح وکړي.
اصلا دغه 5G د مخابراتو او د IT په برخه کې د 5 نسل ټکنالوژي څخه عبارت دي. یعنی مخکې دلته هم 4 نور نسلونه وو. په 5 نسل کې هغه تر ټولو مهم خاصیت د مخابراتي شبکو او د IT دا ده چې د ټلیفون یو استعمال کوونکی به وکولی سي تر 1 GB سپید پورې د شبکې سره وصل سي، انټرنیټ څخه کار واخلي یا واټساپ او وایبر په نورو ټولنیزو شبکو نه ګټه پورته کړي. او بل مهم بدلون دا ده چې په 5 نسل مخابراتي ټکنالوژي کې نه یوازې ټلیفوني شبکو څخه ګټه اخیستل کېږي، بلکې نور صنعتي سکتورونه لکه زراعت، لکه طب په برخه کې یا د ترانسپورټیشن په برخه کې، په نورو برخو کې هم کولی سي مخابراتي شبکې هغوی سره وصل سي او د هغوی ټول سیستمونه ډیجیټلایز.
حبیبي صاحب، مثال ورکو نو 2 ساعتونو فلم سړی کولی شي چې په 2 یا 3 ثانیو کې ډاونلوډ کړي خپل موبایل ته، همدغسې ده؟
دقیقا همدسې ده. دا البته هغه تیوریکي هغه دي چې د مخابراتو نړیوالې ټولنې ورته ویلي دي چې 5 نسل به داسې یو خاصیت ولري، اما دغه سپید یا دغه سرعت د انټرنیټ بیا فرق کوي مملکت تر مملکت، شبکو تر شبکو. حتی په یو مملکت کې هغه کوم ځای کې چې وخه یا انټرنیا خادې نسل سي وي، هغه ځای کې شاید یو څه فرق ولري له نورو سیمو سره.
او دا سرعت یا رفتار چې تاسو یادوي په ځینو ځایونو کې به کمی، ځینو ځایونو کې به زیاتی، د دې وجه څه شی؟ د شبکې ته نږدېوالی یا انټن ته، انټرنیټ ته نږدېوالی یا لریوالی، دا د نور شیان هم پکې
دا کوم تاسو یاد کړل؟ دقیقا دا هم دي، خو ځینې نور انجینرینګ پارامترونه هم لکه موږ کولی شو یادوي وکړو. د مثال په توګه کله چې موټر کې یو څوک ناست وي، رفتار حالت کې وي، سپید څه راکم کې، ځکه شبکه مجبوره ده چې په ډېر دقت باندې هغه سرعت وڅاري او همغه ته خپله ډیټا یې ورکړي. بل خاصیت دا هم کېدی شي چې بیا هغه کوم ځای کې چې انټن انستال وي یا نست وي، په هغه ساحه کې څومره وګړي ژوند کوي، ځکه هر انټن کولی شي 1 GB ډیټا شاید له 500 څخه تر 100 کسانو پورې ورکړي شي. دا هغه د انټن دی هغه پورې تړاو لري، کنه هغه ظرفیت پورې.
حبیبي صاحب، تاسو ویل چې یو خسورت دی او نور دا په نورو څانګو کې هم د 5G ټکنالوژي څخه موږ کار اخیستلی شو. ځینې بیلګې لري تاسو، لکه د کرنې ذکر تاسو وکړ یا د
زیاتې خصوصا په اروپایي د هر کس موږ کار وکړو، ویلې سمې چې د زرو بیلګو په شاوخوا کې همدا اوس لکه موږ ته په یو صنعت کې دي چې هلته لیکل شوي دي، پوټیبل کړي حاضي. خو یو خبر به زیاده وري وکړم چې دغه د 5G شبکې ځانګړنه چې د موبایل نه پرته نورو څنګه ته هم انټرنیټ ورکی یا دغه ډیټا ورکی، دا له 2010 کال څخه را په دې خوا په عملي ډول په دې باندې کار شروع شوی. البته د کاغذ او قلم پر مخ باندې دغه مسله ډېره زیاته تیوریکي ده، خو له 2013 کال څخه وروسته عملا پر مخلولي هیوادونو کې کار کېږي او اوس کار پر روان ده. د مثال په توګه د زراعت برخه ده، د مثال په توګه په شفخانو کې د لری څخه عملیات تا.
یعنی داسې کېدی شي چې په سان فرانسیسکو کې یو ډاکټر ناستی او په پیښور یا په کابل کې د یو مریض جراحي وکړي د دغه ټکنالوژۍ په مرسته.
دقیقا دا یو له مثالونو څخه دی. نور ډېر زیاتې فرضاً اوس هغه په داسې تخنیکونو باندې کار کوي چې څنګه وکولی شي یو موټر له ډرایور څخه پرته حرکت وکړي له یو ښار نه بل ښار ته.
خو حبیبي صاحب، تاسو په جرمني کې یاست، هلته څېړنې کوئ د 5G په اړه باندې یا د 5G په اړه باندې، او تاسو نور اروپایي ټولنې هیوادونو ته هم تللی یاست، هلته مو ازموینې کړې دي. په افغانستان او پاکستان کې ستاسو په نظر څنګه وړاندوینه یا اټکل کولی شي چې څومره کلونو کې به 5G د پاره دا دواړه هیوادونه آماده ای په بشپړه توګه چې عملی کړای شي؟
زه فکر کوم اصلا هڅه په پرمختللو هیوادونو کې تر اوسه لا انفراستراکچر او د ټکنالوژي د پوهاوي نشتون حتی چیلنجونه دي. افغانستان او پاکستان بیخی ډېر زیات دي. زما په دې براندونو پر بنسټ زه فکر کوم راتلونکي 15 تر 30 کلو پورې به دغه ټکنالوژي وکولی شي په پاکستان او په افغانستان څیر هیوادونو کې تطبیق کړی شي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د په حق تور کې د خپل
څور نوالو لړمانان پورې کړی دي چې څو اتم څو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 9:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی اوس هم ازو د شفیق مرید او منګل استاد پغه کې د سندرې ته
د گل خستا زوان جانا مرتا تچی ترسی د گل خستا زوان جانا تا تچی ترسی پرلی کډیر پتا وریږي مات چه ترسی پرلی کډیر پتا وریږي مات چه ترسی د گل خستا ځان جانا تا تچه ترسی سبت چیر ترسی کڈیر ہم رگا گسا سبت چیر ترسی پلی کڈیر پتا وریگی مات چیر ترسی رگل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی دستا سواب زمان گناہ تچیر ترسی سر لکڑے پتا دیگی مات چه ترسی دا گل خیستا زون جانا تا تچه ترسی
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو زو خوست چرته چې د جمعې په ورځ د شیخ زید پوهنتون په قادری روغتون کې د اکسیجن پلان فعال شوی چې هر ورځ د اکسیجن د شلو بالونو د تولید ظرفیت لري. یاد روغتون چې د کورونا ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی شوی د اکسیجن پلانټ فعالېدل په کې له دې کبله مهم دی چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت ناروغان د اکسیجن له کمی سره مخ دي. پخوا په دې ولایت کې یو سلنډر اکسیجن چې تر 600 افغانیو پورې وو اوس مهال یې بیا له 3000 افغانیو نه هم لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل له نجیب الله الوخیل نه اورو.
د خوست شیخ زاید پانتون په قادری روغتون کې د اکسیجن پلانټ فعال شو چې هر ورځ د اکسیجن د شلو بالونو د تولید ظرفیت لري. یاد روغتون چې د کورونا ناروغانو درملنې لپاره ځانګړی شوی د اکسیجن پلانټ فعالېدل په کې له دې کبله د ارزښت وړ دی چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت ناروغان د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري مشال راډیو سره په خبرو کې له اړوند وزارت وغوښتل چې د یو شمېر نورو ولایتونو په شان دی ولایت کې هم د اکسیجن د تولید مرکز فعال کی.
دغه پلانټ چې تاسو شاهد یاستئ فعال شو دا تقریبا تر شلو پورې اکسیجن ډبو د فیلنګ ظرفیت لري چې اکسیجن ډبې بډکې موږ تقریبا د ورځې تر 160 بالونو پورې موږ ضرورت لرو چې هغه د مرکز څخه انتقالو. هیله مند غږ د جناب وزیر صاحب څخه چې موږ ته هغه اکسیجن چې په نور ولایتونو کې فعال شوی دی هغه موږ ته په خوست ولایت کې هم فعال کی چې هغه ظرفیت لوړ دی.
د ته پوهنځي استاد پوهان بادشاه زار عبدالی وای کدی اوس پشان د کورونا وخیمه سفروان وی نو دا اکسیجن ورته بسنه نه کوي.
کچیر ته داسې حالات وی لکه د اوس وخیمه صفه ده د انسان ژوند په اکسیجن پورې تړل ده. نه تنها د کورونا په حالات کې یو تعداد زیات ناروغۍ دي کافی دماغی ترزیزات دی وخیم ناروغان دی اغا طول اکسیجن تضررت لري.
یو تن معالج ډاکټر سخی سردار د کورونا د مخنیوي لپاره د ځینو وقایوي تدابیرو یادونه کوي.
کورونا یو وایرسي او ساري ناروغي ده. دا معنی چې دیو بل نه په ډیره پاسانه سره نقل کیږي. تر اوسه پر کوم لټریچرونه چې موږ مطالعه کړی دي د دې لپاره ځنګړي دوا اوسه پورې نشته چې د دې ویروس مخه ونیول شي. خو په ډیرو عادي تدابیرو موږ کولای شو چې د مخه ونیسو چې په خپل منځ کې ټولنیز فاصله مراد کو ماسک استعمال کو.
خوست وری محمد کټوازی وویل قادری روغتون کې ډیر پرمختللي طبي وسایل موجود دي چې د اکسیجن د پلانټ په شان به په تدریج سره ټول فعال شي.
په دې کې ډیر قوي ماشینونه موجود دي. هغه ماشین چې د چا د زړه والونه باندې هغه ورته تیری په کابل کې هغه څه تیری باندې قدرې لکه افغاني باندې تیری خلک هندوستان ته ځي پاکستان ته ځي دلته به کې شاید 15-20000 روپۍ مشه تمام شي. بڑوگی ڈبری کی بڑوگی توینه تبدیلی دا ټول ماشینونه دلتسته ان شاء الله اتنه درګز دموش پالو.
د ولایت د روغتیایي مسؤلینو په وینا په خوست کې هر ورځ په اوسط ډول تر 500 پورې د کورونا وایرس مثبت پیښې ثبتېږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د جمعې ورځې د معلوماتو لمخې یوازې په 48 ساعتونو کې د کورونا 1400 مثبت پیښې ثبت شوې او 80 کسان د دې وایرس له امله مړه شوي دي. د یاد وزارت په معلوماتو کې راغلي چې په دې هیواد د کورونا د مثبت او پیښو شمیر لسلو زرو پورته او د مړینې کچه 4000 تنو ته ورسېده.
سازونه زنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم و گرزیدو سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو
دا هندو کش پلمنو کی دا موسیقی سفر
دا هر سده مشال لیدیو پونیز اخبرونه سازونه زنزیرونه کی لشاهین بونیری سره
هر اونه دا خالی او گل پاورس سهر پاوکم یولس بجه او دا چهارشنبه پاورس مازیگر پاوکم سلور بجه
تا تاسو مشال رادیو ته غوریدونکو د سلام پښتونخوا پای شیبو تر رسیدلیو لاړ بشو یو اوریدونکو ته سلامونه سو خبرې کوي.
وعلیکم السلام پرخنده ست خورتا ته انداشن ټولم کرانو ته سلام کو.
وعلیکم السلام سو خبرې کوي ورور
پرخنده خور عمران مدر سره لکورم.
ها عمران ورور ستړی مشي او څنګه کورم کې څه حالات دي صبر سره شریکوي.
مننه ژوندی اوسې پرخنده ست خورې. لکه پرون خو زه تلم د هسپتالونو کې وګرځېدم مال چې کسې خلک وګوره د کورونا ویکسین کوي که نه کوي که نه.
ها
نو په پرخنده ست خورې خو الحمدلله ډېر خلک لکه په قطارونو ورته ولاړو انتظار یې کولو پرچې کړې وې که نه خپل نمبر ته ولاړو لکه خلکو کولو ډېر هغه سره طریقې سره کولو لکه ما خپل هم ځان ته وکړو پرخنده ست خور که نه.
ها ها واکسین مو وکړو که ځان مریض
نه نه واکسین مو وکړو.
ها ها
لکه یو می وکړو بل لکه 22 دینې راکړو 22 ورځې بعد به تکای بیا به راځي که نه دویم واکسین. لکه خلکو ډېر طریقې سره ډېر هغه سره ډېر هغه سره کولو پرخند اسد خور نو ډېر خوشحال شو ته مړه مال څه لکه مخکې خلکو باور نه کولو که نه زه دینه خلک مړ کېږي لکه ډېرې دروغ پروپیګنډې به خلکو جوړولې که نه. مو په فیسبوک باندې پرخند اسد خور ویر کړو چې څوک لکه دې بیمارۍ نه ځان ژغوري که نه نو خامخا دې واکسین وکړي پرخند اسد خور.
صحیح ده. تاسو موږ سره ډېر ښه معلومات شریک او ډېره مننه ستاسو د ټلیفون نه. زو یو بل اوریدونکو ته ګورو چې څوک موږ سره ټلیفون په لاین دي. ستړی مه شو ورور او سلامونه.
السلام علیکم فرهنده صد خورکی او مشال زم کرانه اوریدونکو ته او فرناز خان وزیر بنو خبریال خبره کوم.
ها فرناز خان ورور وخت را سره بالکل کم پاتې شوی دی سو بر سر شرکت
بالکل غړای نو ماته موجوده مخامخته د کانادا ول خورکه چې دا سکولونه کلاو شول ونن خو ګرمي ډیره زیاته ده او لره لره درې څلور کیلومتره مزال کوي دا ډرایوران دي دا پرایویټ ډرسنه ول دای نه خلی حکومت طرفه سم موکه نشتا یا په سکولو کې حکومت دې په شر در چو بوکې دا ورته ول چې به باندې واسه حکومت دغه سمټای ورته شي دی برف نه پکښې د سخت تکلیف ته دغه سکولو ماشومان ته پنځه دی له کورونا دغه تدابیر خلک ساتي او خورکه نور د وخت نیسنه او فرناز خان وزیر خو ټول ګرځي د خدمتونه کوي کله واب د تکل اسپیټال ته کله خونځي ته کله چیرې کله چیرې ګټ شوريږي.
سمه ده. ډېره مننه ستاسو د ټلیفون نو کور مودان اوریدونکو د سلام پښتونخوا پای شیبو ته را رسیدلیو. خو تاسو د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ ځکه چې موږ لا هم یو شمېر پروګرامونه ستاسو لپاره لرو.
خودی اس لیے دلی ندی
دیدم تزما زشینن بوا شیکان شینن بوا شیکان شی
رامشی پسر چه کر پسر گو